دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. 50 کاله مخکې د سرطان د شپږمې پشپه افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد کودتا وکړه. له دې سره په افغانستان کې د جمهوریت لومړی خښ تکشه شودل سوه. مخکې تر جمهوریت په افغانستان کې د پاچا ظاهر شاه په کابینه کې هم ښځې وې، او وروسته د سردار محمد داود خان په دوره کې هم په کابینه او پارلمان کې ښځو ته ونډه ورکړل سوې وه. د افغانستان د لومړۍ جمهوري دورې راهیسې د 50 کلونو پر مهال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د تحولاتو په اړه خبرې کوو. دا ورځ په داسې حال کې رارسېدلې ده چې د تېرې سې شنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د اسوة القرآن په نوم د نجونو یوه مدرسه پرانیستل سوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دغې مدرسې مشر همت الله قریشي دوی ته ویلي دي چې په دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس او حرفوي زده کړې زمینه هم برابره سوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې دوه کلونو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې، خو وخت ناوخت د مدرسو د پرانیستلو راپورونه ورکول کېږي. د دې پر ځای چې په مدرسو کې عصري علوم ولوستل سي، ولې ښوونځي نه پرانیستل کېږي؟ په دې خپرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او د 50 کلنی جمهوري نظام چې په افغانستان کې لومړی ځل سردار محمد داود خان خښ تکشه شوده، پر دغه مهال د ښځو د حقونو وضعیت ته ګورو او یو مقایسوي تحلیل به هم واخلو له خپلو میلمنو څخه. په دې خپرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو مدافعان لیما انوري او اغلی ملیار میلمنې دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. اغلی انوري له موږ سره وصل سوې ده. تاسو ته شرغ لاست وایم لیما جاني، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره خبرې کوي. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده ستاسو څخه چې د افغانستان په دې تیرو 50 کلونو کې چې که موږ ودغه ته وګورو چې جمهوریت په افغانستان کې لومړی ځل هغه مهال معرفي سو چې سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، ستاسو په نظر د ښځو وضعیت څه ډول تغییر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان د ښځو په برخه کې پرمختګ کړی دی که شاتګ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. خدای دې کې تاسو ټول ښه جوړ روغ او سید. پس سلام او احترام زه غواړم ستاسو مشخص به دغه سوال پکله کوم څه معلومات شلره مې وړاندې کوم. کله چې موږ تاسو د جمهوریت نظام په حق له خبرې وکړو او د تاریخ ته چې وګورو، او زه په دغه تیر شل کلونو کې چې وم چې مکتب مې وړې کابل کې وویل پانتون او بیا داسې را په دې خوا مختلفو د ښځو حقونو په برخه کې فعالیت مې کوله له نورو ټول خوندي ورونو سره. ما په نظر د 2002 را په دې خوا د ښځو لپاره په ټول جمهوریت تاریخ کې ډېر ښه لاسته راوړنې وو، لکه د دوی ګډون په سیاست کې، د دوی هغه عام ژوند، د دوی د زده کړو، د پانتون، د کار په دغه برخو کې دوی ښه پرمختګونه یې درلودله او ښه لاسته راوړنې موږ هم درلودله چې افغانستان یوازې په نړۍ نه بلکې منطقه او نورو ځایو کې هم په مقایسوي ډول که وګورو نور هیوادونو سره افغانستان ډېر ښه په موقف کې برابر کړی و، مخصوصا د ښځو حقونو په برخه کې چې د دوی کار، تعلیم، د دوی دغه ونډه په سیاست، په اجتماعي ژوند کې، په ټولنه کې، مختلف نورو برخونه کې، ځینې مختلف هیوادونه حتی په منطقه کې چې دوی ډېر د پرمختګ هیوادونو په نوم یادېږي، ولې د ښځو په برخه کې ډېر شاته پاتې وو. اما متاسفانه د 2020 را په دې خوا کله چې د افغانستان نظام تغییر وکړ او د ګرو چې راغله افغانستان ته، نو متاسفانه د افغان ښځې مکمل یو تاتک سره وو. هیڅ پرمختګ نه و نو د افغان ښځو لپاره ورځ په ورځ قیودتونه دوی باندې ډیر سو. لومړی خو دوی له سیاست ګوښه سو، بیا د عام ژوند په برخه کې ډیر محدودیتونه راغلل او همدارنګه دوی زده کړې څخه البته بې برخه سو او د کار څخه هم دوی ګوښه سو. متاسفانه اوس افغانستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې حالت ښځه درس ته تلای نه سي، کار ته تلای نه سي، سیاست کې برخه اخیستلی نه سي او داسې نور کارونه، حتی دغه عام ژوند هم محدودیتونه لري. پارک ته تلای نه سي، ټکسي کې تلای نه سي، هیڅ کار نه سي کولی. فقط مطلق یو زندانی لکه هغه د جاهلیت دوره، لکه هغه د بربریت دوره چې په کور کې زندانی دی او یا دغنه پاتې دی چې دغه حکم هم ورکول سي چې بلکې کم کور کې ښځه پیدا کیږي هغه د لمانځه ولاړ سي. یوازې دغه شی پاتې دی، نور خو هیڅ هم، نور هیڅ کم فرمان نه دی پاتې چې طالبان صادر نه کړي او د ښځو په ژوند کې کم محدودیت راوړي. نو د دغه ټولو فرمانونو په اساس، په دغه ټول حقایق او په اساس چې موږ وګورو، متاسفانه افغان ښځې ټول شاتګ درلودل، نه پرمختګ.
مننه آغلی انوری، ستاسو خبر ته پښتنه کوم ورسته. خو اوس د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک هم لمر سره د سټوډیو لاره وصل سوی ده. آغلی ځواک تاسو ته هم مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې آغلی لیما انوری په دې نظر ده چې د سردار داوود خان د جمهوریت نظام پرتله د تیرو شلو کلونو پر مهال په جمهوریت کې شذ ډیر پرمختګ کړی او په افغانستان کې آیا تاسو فکر کوئ چې 50 کاله مخکې افغان ښځو ورته مبارزه درلوده که د اوسنیو ښځو مبارزه بیله ده؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اول خو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړه چې ټول ښه وایي او درنو مېلمنو ته مې هم سلام ورسیږي، د تاسو درنو همکارانو ته. د تاسو د سوال په ځواب سره که موږ وګورو، رښتیا هم په دې شلو کلو کې یعنی افغان مېرمنو ډېر پرمختګ کړی دی. افغان مېرمنو هغه کارونه کړي دي چې یعنی د تقدیر وړ کارونه دي، یعنی د حکومت په ټولو برخو کې ډېرې برلاسي وي. نو که چېرته موږ وګورو د اوس وضعیت ته او د 50 کاله پخوا وضعیت ته، یو شان دی. یعنی که اوس موږ باوجود چې د افغان مېرمنو په اوسنی وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي، خو بېرته د هغه 50 کاله مخکې ښځو په حساب کې شامل دي، ځکه دوی اوس ټول فعالیتونه یې بند شوي دي. دلته اوس که هر څومره موږ مبارزه هم وکړو، مېرمنې مبارزه هم وکړي، خو ولې بېځایه ده مبارزه؟ هېڅوک ورته غوږ نه نیسي، حتی خارجي ممالک خبریاوي، کنفرانسونه جوړېږي، جلسات هلته وړاندې کېږي، خو ولې اصلا ورته نظر نه کېږي؟ اصلا د میرمنو مشکلات ته چې په افغانستان کې لري هیڅوک نظر نه کوي. یعنی د هر چا که هغه خارجي ممالک وي او که دلته داخل کې موږ دغه میرمنې چې وروسته د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هیڅ ورته نظر نه دی شوی او دوی خو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د ما خپله د ما په شمول باندې چې ما تېره مصاحبه کې هم تاسو سره ویلي چې زه به خپلې مبارزې ته انشاءالله دوام ورکوم، هیڅ وخت به زه د خپلې مبارزې نه لاس نه اخلم. اوس که ورته وګورو، یعنی دا چې موږ ته یو څوک نظر ونه کړي زموږ مبارزاتو ته، زموږ مبارزات تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. یعنی دولت د اوسنی حکومت، اوسنی عمارت چې یعنی موږ ښځې ته اصلا د عزت په سترګه نه ګوري. دلته د دوی د احترام، د عزت خبره هم رامنځته ده چې اصلا دوی ته د انسان په سترګه نه ګوري. نو که چېرته وګورو د 50 کاله په مخ ښځو ته، دا وی مبارزه یو داسې څه دی چې هغه د مبارزه وکړي، یعنی د مبارزه مېرمنې نه وي، ولې موږ اوس په دې توانېدلی چې باید د خپل حقونو لپاره موږ مبارزه وکړو، په دې باندې توانېدلی چې موږ باید خپل حق وغواړو، خپل تاسیس پیدا ماسو، خپل کارونه پیدا ماسو، ځکه تعلیم تربیه په دواړه هم په ښځه هم په نر باندې فرض ده. دوی چې دا زموږ حقونه موږ نه اخلي، نو په دوی کې موږ تر آخر د عمر، یعنې تر آخر د هغه ورځې چې موږ کولی شو، موږ باید مبارزې ته دوام ورکړو.
مننه اغلی ځواک زبیر ته تاسو ترازم اغلی انوری ستاسو څخه به د اغلی ځواک ته خبر په تعقیب باندې پښتنه وکم. یو وخت ما د غازی امان الله خان د افغانستان د پخوانی پادشا د لور شهزادګۍ هندیا سره خبرې کولې. د دې څخه ما د شوزو د هغه وخت د شوزو د مبارزه په اړه باندې پښتنه وکړه. دې ویل چې د دې مور ملکه سوریا د خپل وخت مطابق یو مبارزه پر مخ اچولې وه، او هغه وخت چې کومه مبارزه دوی د شوزو د حقونو لپاره کوله د دې په نظر تر اوسنیو شرایطو تر هغه وخت چې لکه 4-5 کاله مخکې دا خبرې ما له دې سره کړې وې، دې ویل چې د هغه وخت د شوزو د مبارزې پرتله د دې په نظر د دې د مور د ملکې سوریا مبارزه ځکه سخته وه چې هغه وخت هر څه نوي ول، اول ځل پیل سوي ول، او د ښځو د باندې راتګ، د ښځو ښوونځي ته تګ، د ښځو کار کول، د هر څه افغانانو سره ناشنا وه، او په لومړي ځل باندې چې څوک یو کار کوي د هغه خښته لومړی ځل اږدي، هغه ځکه مشکله وي یا ستونزمن وي چې خلک باید ته ورته ذهنن اماده کړي چې دغه کار ومني. تاسو فکر کوئ چې د پخوانیو ښځو مبارزه اوس هم هماغسې ده لکه په افغانستان کې چې د اوسنۍ ښځې مبارزه ده؟ یعنی ستاسو په نظر هغه ستونزې چې په ټولنه کې ښځو پخوا هم درلودې، آیا فکر کوئ چې هیڅ تغییر یې نه دی کړی؟ او که فکر کوئ چې اوسنۍ افغانستان پرمختللی و په دې 20 کلونو کې، ښځو ډېر پرمختګونه کړي وه او ذهنونه دغه ته آماده سوي وه چې باید د ښځو حضور په ټولنه کې ومني؟
ډېره مننه ستاسې پوښتنې څخه. ډېر کې څوک انکار نه شي کولی چې د افغان ښځې مبارزې د ډېر کلونو را په دې خوش وروستوي دی که تقریبا که موږ هغه اساسي ووایو د امان الله خان دورې څخه شروع سوې ده، کاملا حق خبر ده چې کله چې امان الله خان لاره اروپا ته، بیا بېرته راله، هلته دوی ولي چې د ښځو پرمختګ او د ښځو ونډه په حکومت کې د یو حکومت پرمختګ سبب کېدلی سي، نو دوی دغه مفکوره یې راول او خلکو سره هلته خبرې وکړې. خو هغه نور بل جلا موضوعات وو چې هغه وخت ډېر بیا موافق نه سو، ولې دغسې دغه یعنی 3 کال را په دې خو دغه مبارزات شروع سو چې بیا دغسې په هر دوره کې یو تغییرات په هغه کې راتلل. مثلا په کله چې د افغانستان د ډیموکراتیک وخت کې وو، په هغه وخت کې موږ ډېر داسې موافق ښځې مدلودله چې لکه رنایتا راتبزاد، لکه سوریا پلیکا، کبرا علي، حمیده شیرزای، مومنه بسیر، جمیله کشمن او داسې ډېر نورې ښځې وو چې دوی نهضتونه جوړ کړې، دوی مظاهرات یې وکړ د خپل د ښځو د حقونو لپاره، البته د ښځو ونډه په مختلفو د ټولنې په مختلفو برخه کې، او داسې ډېر نورې ښځې وو چې دوی داسې کلونه را په کلونه ده دوی کار یې کوله او غوښتل چې د افغان ښځې هغه اساسي حقوق لکه تعلیم، لکه کار، لکه د دوی ونډه په ټولنه کې، په دا ټوله کې د دوی دغه حق باید تامین سي او احترام سي او ښځو په دغه مختلفو برخونو کې کار وکړي. او د مختلفو دورونو کې دوی هم مختلف سازمانونه جوړ کړ، ولې موږ ولې دې د سټینګار کوو په دې شل کار اخیر کې، په دې شل کار اخیر کې چې وګورو د ارقام په اساس که مقایسه وکړو دې لوی توپیر وو. هیڅوک نسي ویلی چې هغه وخت مبارزات ډېر موافق نه وو، اوس ډېر موافق دی، یا هغه وخت لږ وو اوس ډېر دی. موږ وایو چې هغه وخت مبارزات موافق وو د ښځو، اوس هم موافق دی د ښځو مبارزات، ولې وو اوس اوسنۍ حالت کې چې کوم چې د طالبانو پر مقابل کې دغه د ښځو مبارزات دوام لري، دا یو څه ډېر د ښځو لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه چې طالبان اصلا ښځې نه مني. اما په خوانی نظامونه یا په خوانی حکومت وخت کې حداقل دوی د ښځو ته د انسان په حیث لیدله، هغوی ته خو د تعلیم په برخه کې د سکم ډېر ممانعت نه وو، یا د کار په برخه کې ممانعتونه لږ وو. اما اوس خو مکمل د ښځو په ضد نظام دی په افغانستان کې. ښځه هیڅ شی ته دوی نه پرېږدي، هیڅ یې نه مني من حیث یو انسان چې هغه ته بیا حقونه ورکړي. اوسنۍ مبارزه د ښځو یو څه ډېر ستونزمن دی، ولې بیا هم افغان ښځې واقعا دونه بی شجاع دي، دونه دلیر دي چې په سربېره دونه محدودیتونه، پر سربېره دونه ممانعتونه، بیا هم دوی خپل هغه
حسی نداری بیا هم دی خپل حسی ته ادامه ورکی بیا هم مبارزه کی او وای چې د افغان شزی اوازونه باید نری ته منطقی ته ټول هیوادونه ته ورسول سی چې زموږ درد مشترک درد دی. هغه مشترک په دې درد دی چې موږ انسان یو، انسان حق لري او دا حق هم په دین کې ورته ورکول شوی دی او هم په وسیع قوانینو کې ورته ورکول شوی دی. زموږ په دغه شل کال یا تر هغه دمخه د مختلف دورې کې چې و افغان شزی هیڅ وخت د یو ناامنی سبب نه و، د یو مشکل سبب لامل نه و. دوی همیشه د سولې لامل و، دوی همیشه د ترقی لامل و، دوی همیشه غوښتله چې هر شی په هغه عدل او انصاف سره خلکو ته ورسیږي. نو کله چې موږ نور خلکو ته مو هر شی عدل انصاف غوښتله، نو خود خو خپل ښځې لپاره خو باید موږ عدل انصاف وغواړو او دغه عدل و انصاف پر اساس باندې مبارزات شروع سوی دی چې باید د ښځو خپل حقونو ته لاسرسی ولري، نه یوازې چې لاسرسی ولري، د دوی حقونه خوندي اوسي او د دغه حقونو پر اساس چې الله تعالی یې راکړي خلک نو ولې دته معنی جوړوي، محدودیت جوړوي او نه مني که چېرې دوی واقعا ځان مسلمان بولي. ولی مشکل دا دی چې دا افراطیت دینی یو لوی ستونزه ده او دوی د دین څخه غلط تعبیر کوي، دوی څه رقم چې خپل غواړي هغه رقم تفسیر کوي او د هغه افراطی تفسیر په اساس باندې د ښځو حقونو ضایع کوي او د ښځو لپاره یو لوی خنډ جوړ شوی دی او ښځو د منحیث یو انسان، منحیث یو بشر په توګه حداقل دوی ورته نه مني، وایي دا دوامه درجه ده او څه چې موږ وایو هماغه سمه ده. او افغانستان اوسنی حالات کې یوازې د دینی موضوعات هم نه، د سیاسي موضوع هم مشکل ده، ځکه چې دوی ځینې د رهبرانو چې دوی ښه پوهېږي چې علم زده کړه اساس د یو هیواد دی. هر څومره چې هغه هیواد کې پوهه خلک ډېر وي، هر څومره چې هغه هیواد کې با علمه خلک ډېر وي، هغه هیواد همیشه هلته جنګ به لږ وي، لږ وي او مشکلات به نه وي. اما په اساس دغه سیاسي موضوعات، په اساس دغه سیاسي برخوردونه، دوی غواړي چې د دغه څخه یو رقم استفاده وکړي او جهان ته، اما جهان هم دوی نه مني. ولې ګورو به چې بیا هم څه کېږي، خو متاسفانه د ښځو مبارزات ځینې خلک وایي چې موافقه نه دی، زه وایم ډېر موافقه ده، اما وخت نیسي، واقعا ډېر وخت نیسي.
مننه ډیره اغلی ځواک. بل پښتنه بس تاسو څخه وکم، تاسو ته اغلی لیما انوري په خبرو کې واوریدل چې دوی هغه لاملونه یاد کړل چې لکبل ځینی وختونه د شوزو حقونه تر پښو لاندې سوی دي په افغانستان کې. دوی له هغه څخه یو دا هم یاد کړي چې افراطی نظریات د ځینو چارواکو یا د ځینو نظامونو. تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د جمهوریت په نظام کې د شوزو د حقونو په برخه کې ستاسو په نظر باندې کومې مهمې لاسته راوړنې وي او ښځو کومې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي چې هغه بیرته یې جمهوریت ته د هغه مخ ور اوړي، چې دا کېدای شي چې د دغه نظام په خاطر باندې دغه لاسته راوړنې ښځو درلودې.
ډیره مننه. د جمهوریت په وخت کې که موږ وګورو، هیڅ ښځې ته هیڅ نامانۍ د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، همداسې د نورو پیشرفتونو په برخه کې هیڅ نامانۍ نه وه. ورته وګورو که هغه وخت، یعنی د هغې وخت اوس وخت سره پرتله کړو یا مقایسه کړو، نو ډېر ممانعت وجود لري په اوسني حالت کې. نو د جمهوریت په وخت کې ښځه آزاده کولی شوی چې خپل کارونه وکړي، خپل پیشرفت وکړي، تحصیل وکړي، یو ځای ته سفر وکړي. اما اوسني حالت کې هیڅ ښځه نشي کولی چې تنها یو چیرته سفر وکړي د هیڅ ضرورت په نامه باندې، یعنی هغه باید محرم ولري. نو هغه وخت د تعلیم په برخه کې دوی ډېر پیشرفت کړی وو، همدغسې د کار په برخه کې پیشرفتونه کړي وو، د حکومت یعنی په ډېرو اداراتو کې، په لوړو اداراتو کې، یعنی ډېری ادارات وو چې په ښځو باندې ولاړ وو، همدغه مېرمنو باندې ولاړ وو چې نن دوی ورته د کار حق نه ورکوي، د دوی نه یې حقونه اخیستي دي. که ورته وګورو د جمهوریت وخت کې ډېری پیشرفت چې په جمهوریت کې رامنځته شوه، هم د ښځو په مټو باندې وو. یعنی موږ ښځې مېرمنې باید دومره کم لاس ونه نیسو، زکندغه خزه ده چې دوی نن زګولی دي نن ورته دوی د دوی د کار د تعلیم حق نه ورکوي همدغه خزه ده چې په یو لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې نړۍ ته ټکان ورکوي نړۍ خوروي خو ولې دوی متاسفانه چې ای کاش دوی ته دغه اصل ته پام کولای دغه اصل په نظر کې نیولای او د دوی نه دغه ننني حقونه چې دوی په کور کې ناست دي باوجود چې دومره یعنی استعدادونه لري دوی په کور کې ناست دي او د دوی د خپلو حقونو نه پاس پاتې دي.
ډیره مننه اغلی انوري. تاسو واوریدل چې اغلی پښتنه ځواک ویل چې که په جمهوریت نظام کې شذو ته فرصتونه ورکول سوي هم و خو برعکس شذو په خپل مټ ډیر تغیرات راوستل او لکه موږ تاسو ټول چې لیدل شذې په پارلمان کې وي په کابینه کې وي د افغانستان استازي توب یې کاوه په بهرنیو هیوادونو کې د یو نوی امر لمخې په دې ورستوي کلونو کې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی وو د ولایتونو مرستیالانی باید لدو څخه یوې شځوي چې دغه په ډیرو ولایتونو کې عملی هم سو دغه امر په دې ورستیو کلونو کې چې دا زموږ میلمنو په وخت نا وخت دغه د شذو لاسته راوړنې بللې دي. د دې ترڅنګ که د ښوونځیو او د کار فرصتونو تراسو په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل سوي دي او پوهنتونونه هم بند دي او په ډیری غیر دولتي او دولتي موسسو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر مخ د کار دروازې تړل سوي دي چې دغه شذې ډیر شکایت کوي. زموږ په خبرونو کې دوی له موږ سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې یوازې دغه د دوی اقتصادي ستونزې ورته نه دي برابرې کړې بلکې د دوی نور حقونه یې هم محدود کړې دي چې له دې سره د دوی ژوند او د ژوند حلقې را تنګ سوي ده. ستاسو په نظر باندې که پر دې باندې خبرې وکړو چې لکه تاسو چې د دې خبرونې په سر کې واورېدل چې ما یو یادونه وکړه د تیرې سیشن به په ورځ باندې یو راپور موږ درلود چې په ننګرهار ولایت کې طالبانو یو د اسوته القرآن په نوم باندې د نجونو یو مدرسه پرانستله او په دغه مدرسه کې 1200 زده کوونکي کولای سي چې زده کړې وکړي. د یو راپور لمخې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ورکړی وو په دغه راپور کې د دې مدرسې د مشر همت الله قریشی په نوم باندې د یو کس سره خبرې سوي وي. د ورته ویلي دي چې په دې مدرسه کې پر د دینی زده کړو ترڅنګ نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر، ساينس او حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې مدرسې پرانستل کیږي او ښوونځي تړلې دي دغه څومره ستاسو په نظر باندې پوښتنې راپورته کوي چې افغانان دا غوښتنه لري چې باید ښوونځي پرانستل سي خو د هغه پر ځای باندې برعکس بیا مدرسې پرانستل کیږي او بیرته بیا ویل کیږي چې په دغه کې عصري زده کړې هم سته.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. اول د چې راځم ستاسو په مشخص ستاسو پوښتنه په کله زغورم یو څو نور ټکي هم د پښتنې جانې خبرې په تایید سره اضافه کوم چې موږ د جمهوریت نظام د اثرورین څخه د یو ډیر عمومي اثرورین مو په دغه تعلیم بخ کې و. تعلیم برخه کې کله چې دوی تحقیقات کوي او البته د مختلف ادارو له خوا څخه د 2001 نه تر 2021 پورې 2.5 میلیون از د کوون کې انجنی وو او دغه سی په لور زده کړې نوي زره موږ انجنی د کوون کې مدلوداله او د معلمان یا استادانو څخه 10% د زموږ د شزینه استادان وو هم په پانتونو کې هم په مکاتبو کې او دغه سی مختلف نور تعلیمات چې کې مسلکی تنوی د نور زده کړو ځای کې یا دا ډیر یو لو راسته راوړن افغانستان ته و چې په هیڅ دوره کې دوه نه دی د شزو برخه په تعلیم کې نه و. نور موضوعات تاسو هم اشاره مو کړ چې موږ مثلا په ولسی جرګه کې نشوي ته شزو مدلودل او دغه سیمه شان جرګه ته یا سفیران مدلودل وزارتخانه کې وزیران مدلودل یا د ولایتو کې والیګان وو د جندر ادارات جوړ شوی وو د شزو چارو وزارت شو درسي ډیر لاسته راوړنه مدلودل د قوانین تغییر وو یعنی په هر برخه کې موږ د شزو برخه کې واقعا ویلی سو چې ډېر شر لاسته راوړنه مو درلوده، اگر چې کافي نه و، اگر چې په هغه کې هم ډېر سوال و، یعنی اگر چې موږ قناعت مو نه درلودله، راضي هم پکې نه و. اما د دغه تعلیم بخش کې چې په افغانستان کې ډېر مهمه برخه ده، د دې که راسو وګورو په هغه وخت کې تر طالبان راتګ د مخه هم هلته همیشه د مدارسو په وجود باندې نیوکه وه، ځکه چې مدارس هغه وخت کې داسې یو راپور صحیح و چې 10,000 مدارس و په افغانستان کې چې راجستر نه و. مدارس باید د وزارت معارف راجستر وای، او وزارت معارف هغوی ته باید کریکولم ورکړی وای، او د کریکولم پر اساس باندې هلته باید زده کړه ترسره سوې وای. اما د دې ډېر مدارس وو چې حالت د وزارت معارف لخوا نه کنټرول پکې وو او نه هم کم کاریکولم پکې وو، یوازې افراطي درسونه پکې وو، د دین په نامه، د مذهب په نامه، د دینی زده کړې په نامه. زه د شریعت پنځه نفره یم، د کابل پنتون څخه زما شه پیاد دی چې کله چې د شریعت پنځه امتحان چې وه حالت د کانکور لارې محصلین چې راتلله، ولی یو گروه د مدارس څوارلسم کالج خلاص کوله، حالت دوه کال بیا نور وغوښتل سپیراتي پنځه ته دوی نه چې امتحان اخیستلو، دوی متاسفانه ډېر کامیابه نه وای، ځکه چې په مدارس کې فقط و فقط اگه کم کریکولم چه اصلا دو اصول و میار پرنسپل به با اساس بانی جرسوی نه و دوی زدقه کری و اوز در یو دیر لوی اندیشنه واقعا باید بی طول خلق تا چه در ورس پا ورس در افغانستان اگه رسمی زدقه محسسی چه تعلیم ده او مکتب ده او پانتون در زی و غیر رسمی ده چه مدرسه ده او غیر رسمی باندې به هیڅ څوک کنټرول نسی کولی، دغه کریکولم څوک نسی لیدلی. نو دغه موضوع په اکله واقعا دسی ډیر خوشبینه نه یم، زه ډیر دسی ښه احساس نه لرم چې باید مدارس جوړ شي. زه همیشه موږ ویاله دادخواهی مو کوله چې باید مکتبونه ای او مکتبونه کوم هغه کریکولم چې او عمل کریکولم ډیر منظم جوړ شوی و، ولی متاسفانه اوز دیگه در مکتب کریکولم پی هم تغییر ورکی. کسی گوره که افراطیت دوی در مکاتب سخه غاری که ماشومان بانده زدکلی او دوی تا یوازی در جنگ و او دیگه جهاد و در موضوعات تبلیغ دی، نه در سوله، نه در حق، نه در شجوان، نه در یو امیدوار جوان، نه در تکنولوژی و دستی نوشایان. و سنه کریکولم تاسی گوره چی دوی تغییراتی را استالی، نو ده مدارس و کریکولم به سرقم بی، ده مکتب ده چی دستی، ده مدارس نخوتا تی سوک حد سو گمانی نتی ویلی که اگه که به مطلق اگه افراطیت بیی او مطلق اگه افراطی نظریو نپکی بیی، ده ده اگه مدارس جوره دل او ده ده اگه مدارس دیوی دل واقعا یولوی خطر دی. تچیری ده دوی رئیس ده آقای قرائشی ویلی چی دلتا به فیزیکی، نو کله چی موش تصمیم یو چوکات ولرو چې مکتب دی، څنګه موږ کولای شو چې د سیم په مدرسه کې د مکتب کریکولم را ورو شامل کو او بیا کم استاد هغه تدریس کوي؟ آیا یو ملا کولای شي فیزیک مضمون درس ورکړي؟ آیا یو ملا کولای شي کمپیوټر ساینس مضمون درس ورکړي؟ که چیرې مونږ نشو چې دا ملا صاحب حتما فیزیک زده کړي، فیزیک باندې دکترا لري او راځي مدرسه کې فیزیک ته درس ورکړي، اما دغه تامین سو کولای شي چې وو واقعا دغه مدرسه کې دلته دادی د فیزیک استادان چې دوی حتما په پنځون کې فیزیک زده کړی رشته یې ده، په رشته په اساس باندې راځي دلته دوی درس ورکوي. دغه هیڅ تضمین نسته، هیڅ څوک دغه تضمین نسی کولای، او دا واقعا ډېر یو لوی جفا ده د افغان ملت سره، د افغان خلکو سره. د نجونو سره خو بیا هم دوی جفا کوي، د نجونو حق د پښو لاندې کوي، ولی دا د نور سره هم دی. کله چې موږ وایو د کور اساس پر ښځه باندې ده، ښځه چې داسې افراطي ذهنیت باندې وروزول سي او هغه نور بیا فکر وکړي چې د هغه راتلونکي ماشومان، خور و رور، نور ټوله به د هغه په فکر باندې روزل کېږي، بالل کېږي او همغسې افراطي به تربیه کېږي، ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی ډېر لوی متاسفانه ډېر غلط پلان دی ده چې دا مدرس جوړېږي او داسې مخته ځي، او خلط کول د رسمي ارګانونه او غیر رسمي ارګانونه دا یو ډېر لوی اشتباه ده.
مننه اغلی انوری زبرت تاسو راځم زما بل پښتنه اغلی پښتنه ځواکстаў څخه ده تاسو واوریدل چې اغلی انوری د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې دا ډول مدرسې چې د طالبانو د ځینو چارواکو په وینا اسري علوم هم پکښ کې تدریس کیږي د دوی د اغلی انوری په خبره نصاب څوک نه ویني او نه په خبري چې دا څه ډول نصاب دی او څنګه ترتیب سوی دی او لکومه ځای تصویب سوی دی چې هلته بیا عملی کیږي ستاسو په نظر څه لامل دی چې طالبان دا ډول مدرسې پرانیزي خو مکتبونه لا هم تړلي پراته دي
ډیره مننه هم دی انوري صاحب نه دی انوري صاحب دی خبرو په ادامه به زده وایم چې رښتیا هم د دوی کوریکولام هغه نصاب چې دی هیڅ چاته نه دی معلوم او هیڅوک د دې کوشش مخه البته کوشش کوي چې دا نصاب موږ راورسی وکړو ګورو یعنی نشي کولای هیڅوک هم چې دوی له دا پټو رازونو نه خبر شي یعنی دا یو غیر رسمي دوی نصاب لري دوی چې خوانځي نه پرانیزي او مدارس ته دوی ادامه ورکوي مدارس پرانیزي مدارس د موږ د تاسو سعیده سنتي زده کړي دي اغه پاسریز بکرو یعنی اصلي علوم کې دوی اغه مضمون چاته تدریس کیږي نه راځي د انوي صاحب خبره باندې اغه ته کمپیوټر ساينس تاسو ول چې انګلیسي تدریس کیږي کمپیوټر دې تدریس کیږي نو داسې ساينسي مضمون یو ملات څنګه کولای شي چې کمپیوټر دې تدریس کړي یو ملات څنګه کولای شي چې اغه ساينسي مضمون ته ادامه ورکړي اغه تدریس کړي باور چې هغه په دینی زده کړې کړې دي په دنیات کې دي چې دوی خپل وايي موږ برلاسي یو نو د ما په نظر باندې دا یو ډیر غلط تصمیم دی صحیح ده موږ یعنی د دنیا ته یعنی دینی عقایدو ته موږ ډیر احترام لرو هغه د موږ اصل دی چې باید هر انسان د دغه عقاید نه باید برخمن واوسي خو دوی تر څنګ باید موږ تاسو په نننۍ جامعه کې باید عصري علومو ته پیشرفت ورکړو عصري علومو ته باید موږ توجه وکړو یعنی افغانستان یا د افغانستان خلک به تبا ته مشل کلم تاریخ کې تاریخ تبا ته بونه زه تر دې ځکه چې دومره موږ په دې سیستم تعلیمي باندې کار کړای دی زحمت هم سلې دی نصاب یې جوړ دی نو خو متاسفانه دوی غواړي چې به سمغه سنتي ذکر راولي یعنی د سنتي ذکر نشي کولای چې یعنی په دغه وطن کې چې نن دغه کډرونه دي فارغ کړي هغه که ډاکټر دا انجینر دا څنګه کالج دی او مدرسې لور یو ډاکټر فارغ کړي چې دا په افغانستان کې نه بلکې په ټول هیوادونو کې یو موږ ته وګورو یو ډاکټر مقام یعنی موږ به د دې مخ میرمنې چې کله هغه ولادت کوي د زغن په وخت کې هغه چی ته دی نه نه ډاکټرانو ته وځي یا به دغه هغه ته وایي چې موږ یعنی دا غسي مشکل لري یا دا مشکل په اساس باندې راغلی نو دلته کوم وګورو هم به د ماشوم هم د مور ژوند په خطر کې اوسي نو موږ نشو کولای چې دغه کسان دغه کډرونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د مدرسې له لورې فارغ شي او دا خبره چې انګلیسي دلته تدریس کیږي نور مزاني انګلیسي مزمنه دا اصلا امکان لري دا د خلکو سترګو ته د افغانانو سترګو ته خاور شیندل دي
مننه اغلی ځواک اغلی انوري استاس خببل پښتنه په دې برخه کې وکم چې تاسو مخکې یادونه وکړه او همدار از اغلی ځواک هم ویل چې نصاب معلومدار نه دی د دا ډول مدرسو او دا یو غیر یعنی مسلکی د دوی په نظر باندې او یا هم دا ډول یو نصاب دی چې د تصویب سوی نه دی د سم بورد لخوا چې د زده کړو وزارت یا د ریاستونو لخوا څخه خلک ورته کښنستلی وي او جوړ کړی وي پخوانی نظام ستاسو په نظر باندې پخوانی نصاب وبخشي ستاسو په نظر ولې طالبان غواړي چې دغه نصاب لري کړی تاسو مخکې ویل چې دا ډیر منظم نصاب وو او ډیر هرڅه پکښ کې ځای پر ځای سی و د افغانستان په تړاو باندې د نړۍ په تړاو د ساينس په برخه کې د ټولو مزامینو په برخه کې نو بیا ستاسو په نظر ولې طالبان نه غواړي چې دغه نصاب تدریس شي
منان ستاسو پښتنه څخه په خوانی نصاب چې وو غزل البته تغییر او خر په دې شل کالو کې اخري ځل چې نصاب تغییر او خر چې د بین المللي معیارات پر اساس جوړ شو او ډیر منظم نصاب وو فکر کوم 2012 یا 2011 کال باندې وو. د نصاب تغییر ورکول ډیر لو بودیجه هم غواړي او رسی هغه باید یو مسلکی کادر او کمیټه او د دغو د مختلف اساتیدو د نظر پاسات باید تغییر وسی جوړ سی او هر نو تغییرات چې هغه کې تل کېږي. هغه نصاب د تکمیل نصاب وو، هغه کې هم ساینسي علوم وو او هم دینی علوم پکې شامل وو، د عقاید، دنیا، تفسیر دا ټول پکې شامل وو او هم د حساب او ریاضیات پکې شامل وو. یعنی ډیر یو منظم ډیر شغ بر متوسط لیول باندې یو ډیر تکمیل نصاب جوړ شوی وو چې هغه د هغه په نصاب پر اساس باندې متعلمین کولای شي خپل اغه کومه برخه کې چې دی غواړي په راتلون کې هغه برخه باندې خپل هغه نور عالی تحصیلات مخته یوسي دغه په نصاب په اساس باندې دغه دای کولای شي چې ترلاسه کړي. اما متاسفانه د کې واقعا دوه موضوع ده، یو خو دغه سیاسي بیا هم د شرکام سیاسي موضوع ده، سیاسي په اساس دوی خپل د بقا لپاره خپل د دال لپاره چې خلک نور هم دغه سي په جهالت کې وساتي دوی ضرورت د لودل چې نصاب باید تغییر ورکړي او دوی عادي کاری کړی نصاب ته تغییر ورکړي دی او نصاب ډیر افراطی هغه د منطق په اساس باندې که او ګورو هیڅ منطقي نصاب جوړ کړی نه دی او کوم څه چې ضرورت دی د افغان خلک لپاره یو د لپاره بل دا چې دوی دا رقم نصاب ته دوی خپل درس ورکولای نسي په مکاتب کې کچېری دوی مکتب خلاص وي وسونی څه د غالوکان لپاره د الکان مکتب خو خلاص دی دوی لپاره د او دوی ورس په ورس غواړي چې خپل ملایان په هر ځای کې مقرر کی او خو واضح خبره ده چې یو مولوی صاحب یوازې مشخص په حدیث کې وارد ده یا یوازې مشخص په تفسیر کې یا یو بل موضوع کې که اصلا دغه علمی ساينسي ریاضیات دا موضوعات باندې وارد نه دي. نو هغه څنګه کولای شي چې درس ورکړي هغه رقم نصاب متعلمین ته دغه موضوع پاک په پام کې نیولو سره او همغه سیاسي موضوع لپاره او خپل د خپل بقا لپاره خپل دوام لپاره دوی وغوښتل چې دا نصاب تغییر ورکړي او بل د نور هیوادونو د لاسوحال هم نتیجه ده چې دوی سپورت کوي او دغه نصاب هغه مصرف چې دی هغه ورته ورکوي چې دا رقم نصاب باید داسې جوړ کړي. که دوی فرمانونه وګورو د مدارس په اړه کې ډېر جالب فرمان دوی خپله صادر کړي وو چې ویلي وو چې باید تقریبا 1500 تر زر مدرسه باید جوړ شي په مختلفو ولایاتو کې او په هر مدرسه کې باید 10 نفر استاد وي چې 3 نفر شیخ الحدیث وي، 3 نفر شیخ موقوف علیه وي، 3 نفر دارالحفاظ وي. در رقمی نو چیرې که دغه دودی خپل فرمان په اساس موږ وګورو که داسې یو مدرسه جوړیږي او دغه فرمان په اساس در رقم استادان وي، آیا دا استادان کولی شي کمپیوټر درس ورکړي؟ آیا دا یو څوک شي په حدیث کې خپل درس ویلی هغه سره هم انګلیسي درس ورکړي، سره هم کمپیوټر درس ورکړي، هغه سره هم ساينسي مضامین درس ورکړي یا ریاضیات درس ورکړي. دوی خپل هم دغه سي خپل دغه ویلو یا فرمانونو په اساس هم کار نه کوي. کوم څه چې وایي مقصد مادي وایي دوی نه خپل هم هیڅ نه پوهیږي چې یو نصاب سره هم جوړیږي د سپه اساس باندې او بیا دغه نتیجه بسوي. اما دوی دا فکر کوي یوازې چې باید خلک دینه پوه نه اوسي، خلک باید ورځ په ورځ ناپوه اوسي چې تر څو دوی وکړای شي د دغه د خلکو ناپوهۍ نه استفاده وکړي او دوی بیا ډېر په اسانۍ توګه هغه موږ ورته برین واش وایي چې دوی ذهنونه ومینځي او بیخي مخالف جهت ته دوی ذهنونه بیا په ډېر اسانۍ توګه یوسي. د دغه لاملونه لپاره دی دغه نصابونه هم تغییر ورکړ او وغوښتل چې پخوانی نصاب دې نه اوسي.
مننه آغلی ځواک، ستاسو څخه د شوزو د کار په برخه کې پوښتنه کول غواړم. د یوناما ورستۍ راپور وایي چې ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویلي دي چې د دې ادارې پر ښځینه همکارانو د کار بندیز له کبله د دغه سازمان کاري بهیر اغیزمن شوی دی او دا بندیزونه ورباندې طالبانو لګول دي. د دې راپور د مخې د روان میلادي کال د اپریل 15 نیټې څخه تر اوسه پورې د یونامه شذینه او نارینه کارکونکو لکور کار کوي چې د دې راپور لمخه طالبانو په ګڼو مواردو کې د هغو کارکونکو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي او د دوی په وینا افغانانو ته مرستې رسوي د دوی په کار کې خند اچولې دي. طالبانو په ځینو مواردو کې د هغوی مخه نیولې ده او په ځینو مواردو کې د هغوی هغه وسایل چې دوی ورڅخه کار اخلي او خلکو ته مرستې رسوي هغه یې ضبط کړي دي ورڅخه، چې په دې سره د یوناما د دې راپور له مخې د دوی په کار کې طالبانو خنډ اچولی دی. ستاسو په نظر د ښځو په کار کې خنډ رامنځته کول د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟
ډېره مننه. دا واضح خبره ده چې طالبانو د ښځو یا د مېرمنو په کارونو کې مشکلات جوړ کړي دي، هغه نه کړي دي چې خپلو کارونو ته په حضوري ډول ادامه ورکړي. یعنی هر کار چې په حضوري ډول ترسره کېږي په یعنی غیر حضوري ډول هغه سې مخکې نه شي تلای، یعنی د پیشرفت لامل نه کېږي. دا چې افغان مېرمنې اوس د ډېرو سازمانونو سره یا د خارجي موسساتو سره کار کوي، د دوی په کورونو کې ناستې دي. ما په شمول زه خپله په یونیسف کې کار کوم، د تعلیم په برخه کې، چې ولې متاسفانه دوی ما خپل کارونه ټول چې هغه موږ په ولایاتو کې ولسوالۍ کې درلودل هغه یې په هغې باندې بندیزونه لګولي دي. هغه کار چې به موږ هغلته په حضوري ډول سرته ولته غیر حضوري یا په آنلاین توګه موږ هغه سرته ورسوو، نو دا معلومداره خبره ده چې دا د اقتصاد د افغانستان ته دا لویه ضربه ده. که وګورو که دغه موسسات چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي او په دغه شلو کالو کې فعالیت کړی دی، دوی د تعلیم په برخه کې ډېر پیشرفتونه رامنځته کړي دي. همدغه تعلیم او تربیه چې نن دغه ځای ته رارسېدلې ده او نصاب دغه ځای ته رارسېدلی دی، دغه کادرونه چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي، دا ټول د همدغه موسساتو له کبله دي چې د همدغه سازمانونو له کبله دي. خپل افغانستان یو داسې ممالک دی چې هغه روبه پیشرفت دی، یعنی تر اوسه هغه افغانستان نشي کولای چې دغه ټول سیستمونه په خپل لاس کې ونیسي، له خپلې بودیجې څخه استفاده وکړي. هغوی د اقتصادي یعنې افغانستان د اقتصادي لحاظه ډېر یو ضعیف که موږ ورته وګورو هېواد دی، نو که چېرته دغه سازمانونه ونه وسي، نو د موږ ټول هغه فعالیتونه په رکود سره مخ کېږي، یعنې له منځه ځي. نو دلته د افغانستان یوه دغه د اقتصاد لپاره یو غټ مشکل دغه ده چې د تعلیم تربیه یې بنده کړي، یعنې تعلیمي سیستم چې دوی بند کړی دی په دې کې د خارجي ممالکو ډېر لاس و، یعنې دغه موسساتو وبښئ خارجي موسساتو ډېر لاس و، چې یعنې د هر نګاله به یې ورسره مرسته کوله، که هغه د سمپ جوړول وو، که هغه د نصاب یعنې کتابونو جوړول په چاپ کې ورسره، همداسې قلم کتابچې چې خپله یونیسف چې دا ډېره یعنې په دغه موضوعاتو کې یعنې د تعلیمي برخه کې ډېره برلاسې وه، او تر اوسه هم خپلو فعالیتونو ته باوجود چې دوی ته اجازه هم نه ورکوي خو خپل فعالیتونه یې تر اوسه نه دي راوړي، خپل فعالیتونه کوي. نو افغان د طالبان چې یعنې دوی ورته اجازه نه ورکوي، دوی ته خپله ځای باندې ده، یعنې خپل د اقتصاد په ځای فعال ته یې یعنې لاره پراخوي، یعنې نه غواړي چې په افغانستان کې یو ښه پیشرفت وشي، یو ښه پرمختګ دې وشي، که هغه د تعلیم په برخه کې هغه که هغه په نورو بخشونو کې واوسي.
مننه اغلې ځواک. اغلې انوري، ستاسو څخه په دې همدې برخه کې پوښتنه کوم چې د کار په لکار څخه د به برخه کې دو په مواردو کې په افغانستان کې یو خو ټول د هیواد عمومي اقتصاد دی چې هغه ته ضربه رسیدای سي، لکه څنګه چې اغلې ځواک یادونه کړه، او بل د دغو ښځو کورنۍ وضعیت، کورنۍ اقتصاد یې هغه مالی مرسته چې دی د خپل کورنۍ سر کوله هغه پر ټپه دریږي. ستاسو په نظر دغه په خپل یوازې که د ښځو په برخه کې خبر وکړو، د ښځو ژوند څومره متضرره کوي؟
بالکل، څنګه چې پښتون جانې هم وویل متضرره شوی دي مطلق. اوس موږ تاسې ډېر مختلف راپورونه ستاسو په نړۍ کې نشر شو چې افغانستان خلک 90% څخه ډېر فقر ته مواجه دي، او حتی هغه د کوم حد د فقر چې دی د هغه لاندې څخه قرار لري، او دا یوازنی لامل دغه دی چې کوم ښځې چې د
بخوا کاری کوله اوس دی ټول کار نسی کولی او دی یا د کار څخه استفسار سوي دی په کورونا کې دی او یا هم ک چیری دی دی یو سلج لاس معاش لري یو شی لري هغه کافی نه دی دی د کورونا لپاره د دوی هغه مصارف لپاره خپل کار کول یوازې د مصارف لپاره شنه و دا د عمومي د یو هیواد د ترقی یو کرشه هم حساب کېدله کوم هیوادونه کې چې نرشه کار کوي او هغه د هغه د اقتصادي سایکل کې شامل وي هغه یو لوی لاسته راوړنه دغه هیواد لپاره دغه یي چې د دې نرشه کار کوي او دوی کولای شي چې هر کورنۍ خپل هغه عاید او مصارف تامین کړي او یو حداقل یو څه مناسب ژوند باندې جوړ کړي. اقتصاد موضوع ډیره مهمه موضوع ده په ژوند کې کچيري یو څه انسان د اقتصادي لوجه یو څه دغه مصارف تامین وي فکر بیا یو څه آرام وي او دغه آرام فکر په اساس باندې هغه شخص کولای شي چې یو کریټیکل تینکر اوسی یا نور شیان پاکل فکر وکی یو نوی اختراع وکی یو نوی موضوع یا بل موضوع پاکل کار وکی اما افغانی شده تعلیم تخمن اسو کار تخمن اسو دوی روانی مشکلاتو او امراض باندی اختصو او در روانی امراض پیامدونه تاثیرات یواز پر اغا شخص باندی نهی پر اغا کورنه مکمل طول آزا باندی او کورنه قرار قرار دو کورنه تخه ده باندی هم اغا زی او طولنه ته او بالاخره پا میسته ته پوره هیواد باندی تاثیر کهی موش همیشه وایی چه دیو کور مکمل اغا سایکل یا چرخش د شوزو پلاس کده دغه شوزو دی چې دوی کور کې روزی ماشومان د کور هغه پلان مصرف شوالی د ټول برنامه تنظیم کول هسته دوی پلاس دی نو که چیری دغه شوزی فکر روانی آرام نه تاسو څنګه وکړی سی چې دغه نظم چې په کور کې پیدا شوی دی دغه نظم وسرخوي او دغه نظم دغه سی منظم په ترتیب سره مخته بوزي د دغه عوامل په اساس باندې هم شته کولای نسی چې دغه نظم بیرته دوباره شم منظم مخته یوسی نو د شزو کار یوازې د شزو لپاره نه د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره د هیواد لپاره مهمه ده اما هغه کسان چې د شزو کار سره مخالف دي دوی خپل پوها نه لري که دوی پوها وای خو اتمن به موافق وای بیا دلته افغانستان کې مختلف سیاسي لاملونه هم شته یوازې هغه دودی فکری لامل یا دودی پوها موضوع نه ده که موږ خپل د طالبان د زنانه وګورو دودی لونی زده کړې کوي حتی بزنس لري خپل هغه بزنس لري مختلف نور هیوادونه کې خپل بزنس کې مصروف دی خپل عاید لري منظم هیڅ کوم ستونزه نشته دوی ته یا دغه سی دودی رهبران ته وګورو دودی دارایانې اړی راحت دارایی لري کور لري دوی نو عام خلک ته څه دوی عام خلک در څه قصه پوهیږي اما د ښځو د دغه ونډه په کار کې ډیره مهمه ده که دوی بیرته کار ته راسي دوی واقعا نه یوازې دوی ته فایده به وي هم د کورنۍ ته او همدارنګه دوی کولای سي چې نور ښځې ته هم یو الګو واوسي یو نمونه واوسي چې دا نور ښځې هم دوی څخه زده کړه وکړي او دا نور ښځې هم وکړای سي چې خپل کورنۍ ته او خپل هیواد ته خدمت وکړي
مننه اغلی انوري اغلی پښتانه ځواکстаў څخه به په دې برخه کې پښتانه وکړم چې افغانان څه کولای شي چې طالبان قانې کړی چې د نجونو شونځي پرانیزي او د هغه نصاب مطابق چې په خو اورته تدریس کړي د هغه مطابق تدریس ته اجازه ورکړي ډیره مننه
خو زما په نظر باندې دوی داس خلک نه دي چې ورته په سما باندې قناعت وابه یعنی یو قناعت ورکړل شي د دوی نه باید زور کار واخیستل شي مبارزه ته مو باید ادامه ورکړو ځکه موږ که وګورو په دغه دوه کالو کې چې څو دوی برلاسه شوي دي په دغه حکومت باندې ورسره په همدغه باندې خبرې کېږي نو چې باید یعنی دغه خوندای ته اجازه ورکړل شي او ناس طبقې ته اجازه ورکړل شي تر څو خپل زده کړې پای ته ورسوي. هغه کسان چې په نیم د پوهنتون کې پاتې دي هغوی همدغسې لکه دوی چې هیلي ارمانونه لري د خپلو هیلو ارمانونو لپاره یې ډېر کارونه وکړل. نو موږ هم دغه ښځینه او که نارینه دي دوی هم باید یعنی همدغسې هیلي لري باید له خپلو مبارزاتو نه استفاده وکړي. دوی د قانع کولو خلک نه دي چې دوی باید قانی شي که چېرته قانع کېدلی په دغه دوه کالو کې چې موږ ورسره ډېرې خبرې کړي دي د موږ هغه اشخاصو چې په خارج د یعنې افغانستان کې دي همدغسې لاړل خارج کې په خارجي ممالکو کې دوی سره کېناستل کنفرانسونه یعنې مساعدې ورسره وکړلې چې باید دوی اجازه کړي خو والدې هېڅ نه مني. دوی د خپل زړه کار کوي خو دلته اوس خبره که چېرته موږ همدغسې خپل مبارزاتو ته او ادامه ورکړو او د خارجي ممالکو نه د اروپایي ټولنې نه په دوی باندې فشار راوړل شي چې تر اوسه متاسفانه دومره سخت فشار نه دی پرې راوړل شوی. هغه کومکونه چې د خارجي ممالکو نه اوس هم ورسره کېږي هغه پې بند شي بندیز پرې ولګول شي او دوی ته دغسې یو یعنی دغه هېواد یا دغه وطن ورته په خپل لاس کې دوی ورکړي ځکه دغه خارجي ممالک خپلی که چېرته دا اوس مثلا د تعلیم په برخه کې دوی ورسره مرسته کوي په نورو مسالو کې لکه دغه نور مسات چې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته کوي نه خپلې مرستې نه واخلي او په دوی باندې بندیزونه ولګوي. د تجارت له لحاظه هغه صادرات واردات چې په افغانستان کې په دوی باندې بندیزونه ولګوي او ورته وایي چې که چېرته دغه سیستم تعلیمي یعنې خلاص نه شي د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې خلاصې نه شي موږ هم د دغه مبارزې نه کار اخلو. نو که چېرته دغسې کارونه ونه شي دوی د ښې خلک نه دي چې دوی په ښه باندې یعنې په هغه خبرو په قناعت بخشه یعنې موږ پوهېږو چې په افغانستان کې اوس هم داسې کدرونه شته دي چې هغه به د خبرو له لارې ورسره حل کړي خپله دوی د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي. کله چې دوی غوږ ونه نیسي کله چې دوی زموږ خبرې وانوي کله چې دوی موږ سره په مصاحبه په کینني ونه غږېږي نو دوی موږ څنګه وکولی شو د افغان خلک څنګه وکولی شي دوی قناعت کړي؟ اصلا دوی د افغان خلکو په خبرو باندې قناعت نه کوي.
آغلی انوری ستاس څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسې هم په همدې نظر یاست لکه آغلی ځواک چې وویل چې طالبان د خلکو په خبره باندې قناعت نه کوي او یوازې هغه کوي چې دوی ته ښه معلومیږي او بیا خلکو ته پلانونه او پروګرامونه په لاس ورکوي او هغوی ته عملي کوي چې باید خلک د دوی د پلان مطابق کار وکړي نه دا چې د خلکو خوښې ته وګوري یا د هغوی اړتیاو ته او ضرورتونو ته؟
زه په دې موافق یم چې موږ که چېرې طالبانو د ویناوې وګورو یا د دوی فرمانونه وګورو همیشه دوی ګرچې ادعا کوي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده ولې دا یو مطلق دروغ ده چې دوی دا رقم ادعا کوي ځکه چې هېڅ کوم سروې نه ده سوی هېڅ کوم تحقیق نه دی سوی چې پاکه کې دوی دغه په اساس باندې یا دغه د نتایجو په اساس باندې ووایي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده لکه چې دوی د تحصیلاتو وزیر پرون وویل چې یا بله ورځ چې د افغان خلک نه غواړي چې انجونې زده کړه وکړي یا افغان خلک غواړي چې انجونې یوازې مدرسه ته ولاړ شي او دغسې نور دوی جالب جالب ویناوې او فرمانونه چې شته دوی هېڅکله افغان خلک سره سم چلند نه دی کړی افغان خلکو څخه پوښتنه نه دی کړی چې واقعا افغان خلک څه غواړي دوی څخه کوم ویناوی چې دوی ورکوي دا ټول دوی خپل هغه شخصي دوی خپل د ګروپ ویناوی دي او دوی افغان خلک نه مني که افغان خلک منله د افغان خلکو پسې باندې دا رقم تهمتونه نه کول دروغ ورته نه وایله تاسو هر بار چې دوی ویناوی وګورئ د مطلق د شل کال پخوا کوم بنسټونه چې هغه ټول دی ویل چې دا ټول مفسدین دي دا ټول فاسدین دي هلته فحشا او هلته فساد وو هیڅ یې نه منل او داسې خلک هم چې هلته کار کول هغوی هم نه منله. نو د دوی سره باید چې د مختلفو هیوادونو له لارې څخه باید فشار راوړل شي تر هغه چې پښنجان هم وویل دوی باندې بندیزونه باید ډېر شي او دوی خپل د دوی کوم بزنسونه چې دي دوی بزنسونه باید مطلق بند شي او هغه باید اجازه ورکړی نه شي چې دوی فعالیت وکړي چې تر څو دوی یو څه کوم د خلکو واقعي خواسته چې دی هغه ته احترام وکړي تر څو چې د خلکو سره واقعا دوی کښېني د خلکو خبره واوري
د سینه ای چې بیا د جبر زور نه استفاده وکي خلکو وه هی وته کوي به وایي چې د خلکو د سی وایي هغه رقم نه په واقع ډول د سی سم جلساتي یا سم منظم برنامه وي چې دغه پسات خلکو کړی سي هغه حقيقي غوښتنه چې واقعا د انجینر لپاره تعلیم د کار د ځکه چې موږ په دې باور یو چې په خوا هم کم شایان چې دوی مشتوایی را چه و آلت هجاب نو دا طول مازی بحانی دی مکمل افغانی شدی خپل هجاب مراتاوال پا اداراتو که پا تعلیم زایو که ات فساد نو ممکن اداری فساد باو ولی اخلاقی فساد اصلا موجود نو داغ موارد طول چه دوی دا تهمتونه که دا بحانی چه جوره ای دا طول سیاسی برخی دی دا طول سیاسی دلائل و بحانی دی او زه دا پشتنی جان سر موافق یما چه باید نریوال دی دوی بندی اغل لازم سیاسی فچانونه دی باید جاوری
ډیر مننه آغلی انوری اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی او د دې خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدي د خپل دواړو ملمنو آغلی پښتنه ځواک او آغلی لیمن انوری څخه ډیر مننه کوم چې د وخت وېستې او لمشتری په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
سم د زړه په سرويشتلم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی نن دی دا تر کا پلک بخمل پیسی
یا جزل پی پرسن مخلق مل مل بیشی مبارک جی دسایا سجل بل بیشی مبارک جی دسایا سجل بل بیشی دیکھ ماشن خال دل ور فرزن اخدان یسیدی داج ٹک دی کجی سوری داسمان یسیدی دیکھ ماشن خال دل ور فرزن اخدان یسیدی داج ٹک دی کجی سوری داسمان یسیدی رنگی بیا پر مختز پسا یوان یسیدی داج ٹک دی کجی سوری داسمان
Tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick